تلفون اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
د مازدیګر د ماشام شپږ بجې شوې. دا ساري رادیو ماشامنی خبری مجله زه احمد شي پر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره همکاري کوي. په روانه خپرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا مو د ولسمشر حامد کرزي د وژلو له دسیسې خبرو. په هند کې مو د حامد کرزي څرګندونې هم راخیستې دي، خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، له جانقه الکوزي څخه خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ تنې ونیول چې د جمهور رئیس حامد کرزي د وژلو دسیسې جوړه کړې وه. جمهور رئیس کرزي نن په نوي ډیلي کې وویل له هند سره ستراتیژیک تړون پاکستان ته ګواښ نه پیښوي. د ننګرهار پوهنتون محصلانو مظاهره کړې او د کابل جلال آباد لویه لارې بنده کړې ده. او امریکا او اروپایي متحدانو پر روسیه او چین انتقاد وکړ چې په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د پریکړې لیک مسوده ویټو کړې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ تنې نن ونیول چې د جمهور رئیس حامد کرزي د وژلو دسیسې جوړه کړې وه. د دوه کسانو د هویت او دسیسې پوره جزئیات نه دي خپاره شوي. جمهور رئیس کرزی په هند کې دی او چارواکي وایي دسیسې شنډه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن په نوي ډیلي کې ویل له هند سره د ستراتیژیک مشارکت تړونې گاونډي هیواد پاکستان ته ګواښ نه پیښوي. جمهور رئیس کرزي او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د ستراتیژیکي همکارۍ دا تړون په داسې حال کې پرون لاسلیک کړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اختلافات زیات شوي. جمهور رئیس کرزي نن په نوي ډیلي کې د وینا پر مهال هڅه وکړه چې له هند سره د لاسلیک شوي تړون په اړه د پاکستان اندېښنه لرې کړي. ده ویل دا تړون د افغانستان د غښتلتیا لپاره چې د پاکستان یو ورور هیواد دی، زموږ د پولیسو او پوځ د روزنې په هند کې د ډیره زرونو افغاني ځوانانو د روزنې لپاره دی او موږ ته به د دې توان راکړي چې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمات برابر کړو. جمهور رئیس کرزی وروسته له هغې هند ته سفر وکړ چې پاکستان یې په جنوبي آسیا کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خراب شوي او په عین حال کې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره ISI له هغو وسلوالو سره په اړیکو لرلو تورنه کړې ده چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی وواژه. پاکستاني چارواکو د افراطي ډلو په حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. د ننګرهار پوهنتون په سلونو محصلانو د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو محصل د نیول کېدو پر ضد مظاهره وکړه او د کابل جلال آباد لویه لارې تړلې ده. محصلان وایي بهرنیو ځواکونو درې ورځې مخکې د مولوي خالص فامیلیو کې یو محصل له خپل کور څخه بیوله او تر څو چې دغه کس نه وي خوشې شوی دوی به د کابل جلال آباد لویه لار تړلې وساتي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل د کابل جلال آباد لار لا هم تړلې پاتې ده او د ولایتي شورا غړي د خلاصولو په کار کې نه دي بریالي شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا نیول شویو محاصل له وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود او که نه. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې ډیره ناتو ځواکونه وایي د خوست ولایت په موساخېلو ولسوالۍ کې په یوې هوایي حملې کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان له دوو ملګرو سره وژلی. ناتو ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي وژل شوی کس د لاور نومیږي او د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ماما مالی خان له نږدې همکارانو څخه و. په اعلامیې کې ویل شوي د لاور له القاعده شبکې او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره هم اړیکې درلودل. د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني ماما مالی خان څو ورځې مخکې ناتو ځواکونو نیولی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو نن پر روسیه او چین انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د پریکړې لیک مسوده ویټو کړې ده. د پریکړې لیک په مسوده کې د سوریې حکومت ته د رژیم ضد مظاهره کوونکو د ټکولو له وجې د احتمالي سزا ورکولو ګواښ شوی و. د پریکړې لیک مسوده فرانسې او جرمني له انګلستان او پرتګال سره په ګډه برابره کړې وه او د سې شنبې په ورځ یې امنیت شورا د رایو لپاره وړاندې کړې وه. دغه هیوادونو نن ویل د امنیت شورا د ویټو یعنی سې شنبې ورځ د سوریې د خلکو، ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لپاره د خفګان ورځ وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل واشنگتن د چین او روسیې د سې شنبې د ورځې په ویټو سخت په غوسه دی.
The United States is outraged that this council has utterly failed to
د امریکا متحده ایالات په قهر دي چې امنیت شورا په قطعي ډول ونه شکرې یو عاجل اخلاقي آزمیښت د سیمې سولې او ثبات زیاتېدونکي ګواښ ته ځواب وایي. د امنیت شورا یو شمېر غړو له څو اونیو راهیسې هڅه کوله هر هغه متن کمزور او عادي کړي چې د بشار الاسد د رژیم د ظلمونو په مقابل کې د سوریې د بېګناه ملکیانو دفاع کوله. نن د امنیت شورا دوو غړو بې ځایه د مسودې هغه متن ویټو کړ چې د بندیزونو نوم هم پکې نه و ذکر شوی. ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر اناتول چورکین وویل دا مسوده د منلو وړ نه وه او د مقابلې په فلسفه ولاړه وه. چین وایي د پریکړې لیک مسودې د مرستې پر ځای په پټو سترګو په سوریې فشار اچاوه. د پریکړې لیک په مسودې کې د بندیزونو کلمه نه ده ذکر شوې، خو د سوریې پر ضد د سختو او جدي اقداماتو خبره پکې راغلې ده. د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو څخه 9 یې موافق رایه ورکړې وې، خو هند، برازیل، جنوبي افریقا او لبنان رایه ورنه کړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا وایي د امریکا پوځ د بودیجې له ژور کمښت سره مخامخ دی او د ناتو د هر ډول مهمو نیمګړتیاو د پوره کولو توان به ونه لري. پانیتا نن په برسل کې د وینا پر مهال وویل ناتو متحدان باید په داسې یو حالت کې چې د اتلانتیک د دواړو غاړو په پوځي لګښتونو فشارونه زیات شوي امنیتي پیټې سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په برسل کې د اروپا یوې څېړنیزې مؤسسې ته وینا وکړه. د ناتو دفاع وزیران به د نن ورځې په وروستیو کې په برسل کې غونډه وکړي. ټاکل شوی چې د دفاع وزیران به په لیبیا او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریتونو او د غراز د ناتو د پوځي ماموریتونو د اړتیاو په اړه بحث وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د ترکیې په هغې پریکړې انتقاد وکړ چې د ناتو د توغندیو د دفاعي سیستم د یوې برخې پر اساس د هیواد په جنوب ختیځ کې د توغندیو د خبرداری د رادارونو له لګولو سره موافقه کړې ده. احمد نژاد د سې شنبې په شپې ناوخته د ایران په دولتي تلویزیون کې راڅرګند شو او وویل د رادار د دغه سیستم هدف دا ده که چیرې په راتلونکي کې ایران په جګړې کې ښکېل کیږي نو د ایران دښمن اسرائیل به د ایران د توغندیو له حملې څخه بچ ساتل کیږي. جمهور رئیس احمد نژاد زیاته کړه ایرانی چارواکو د ترکیې د دغه پریکړې په اړه د هغه هیواد مشرانو ته خپل خفګان څرګند کړی دی. د سوریې دولتي تلویزیون له هغې جنۍ سره مرکه خپره کړه چې ویل کېدل امنیتي ځواکونو د مظاهرو په جریان کې نیولې او وژلې ده. تېره میاشت د بشري حقونو نړیوالو ډلو او د سوریې فعالانو ویلي وو 18 کلنه زینب الحسنی د بشار الاسد رژیم امنیتي ځواکونو نیولې او سر یې ورپرې کړی دی. دوی ادعا کوله چې د بشار الاسد پر ضد د مظاهرو له پیل راهیسې زینب لومړنۍ ښځه وه چې امنیتي ځواکونو نیولې او وژلې ده. په راپورونو کې ویل شوي ول چې د زینب مړی د هغې کورنۍ له یوې سردخانې څخه ترلاسه کړی، خو د سې شنبې په ورځ د زینب په نامه یوه جنۍ په دولتي تلویزیون کې راښکره شوه او وی ویل د خپلو وروڼو د ناوړه چلند له وجې له کوره تښتېدلې وه. دغه جنۍ ویل کله چې د خپلې نیونې او وژنې راپور واورید نو پریکړه یې وکړه چې په تلویزیون کې خبرې وکړي. د سوریې حکومت بهرنیو خبریالانو ته په هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي او ګرانه ده چې پیښې په مستقل ډول تایید او یا رد شي. د اسرائیلو یو ساینس پوه دانیل شختمان په کیمیا کې د 2011 کال نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن د جایزې د اعلان په مهال وویل شختمان د اټم هغه مشابه کریستل ډوله ذرات کشف کړل چې پخوا یې امکان نه درلود. په دې کشف سره د جامدو موادو په اړه نظرونو کې اساسي بدلون رامنځته شو. د نوبل د کیمیا د 100 میلیونو ایرو دا جایزه په روان کال کې درېیمه جایزه ده. د سې شنبې په ورځ د طب او فزیک په برخو کې هم دوی جایزې ساینسپوهانو وګټلې. او په یونان کې د حکومت لخوا د سختو مالي مقرراتو د لګولو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې نن په زرونو کسانو په مرکز آتن ښار کې لاریون وکړ. پولیس وایي د 1300 ترمنځ کسانو په آتن ښار کې لاریون وکړ. په ښار کې حکومتي دفترونه او د عامه خدمتونو مؤسسې بندې وې، عمومي ترانسپورت ګډوډ و او هوایي الوتنې لغوه شوې دي. پولیسو د ځوانانو یوه ډله چې د پارلمان پر ودانۍ د ډبرو ګزارونه کول د اوښکې بهونکې غاز په واسطه خوره کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو ما شمنه خبری مجله اوري.
When I'm asked about Pakistan in India, I say Pakistan is
ولسمشر کرزی نن په هند کې د افغانستان او پاکستان او افغانستان او هند د اړیکو د توازن په اړه خبري وکړې او په کابل کې بیا د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې د حامد کرزی د وژلو دسیسه یې شنډه کړې ده. په خبرونه کې مو د هند او افغانستان ترمن د ستراتیژیک همکاري د تړون په اړه د ایسف ځواکونو نظر هم اخیستی دی. په جلال آباد کې مو بیا د امریکا پر ضد له مظاهرې خبرو. شپږنیمې بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ولسمشر حامد کرزي د وژلو دسیسه یې د هغه د یوه ساتونکي او 50 نورو کسانو له نیولو وروسته شنډه کړې ده. د ملي امنیت په وینا دغو کسانو د حقانی له شبکې سره اړیکې لرلې. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال په کابل کې خبري غونډې ته وویل د سیس جوړونکو د ولسمشر کرزي یو ساتونکو اګمارلې وو چې ولسمشر ووژني. مشال زیاته کړه په دغه خطرناکې ډله کې چې غوښتلې ولسمشر ووژني ښوونکي او زده کوونکي هم شته. د ازادي راډیو د کابل استودیو حمید محمد را سره ده. حمید محمد، د لطف الله مشال بشپړې سرګندونې تاسو تعقیب کړې دي، دغه د ښوونکو او زده کوونکو مسلې ته چې اشاره کړې ده، مطلب یې څه و؟ توضیح ورکړه په دې برخه کې.
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، بل مخکې د دې نه چې د خونکو یا زده کوونکو مسلې ته راشم، د مشال صاحب د سرګندونو ته راشم چې دوی نن اعلان وکړ چې د محب الله په نامه یو کس چې د ولسمشر کرزي د ساتونکو په ډله کې و نیولی دی. ښاغلی مشال په نن تقریبا ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې دې کس له القاعده شبکې سره خپل اړیکې منلې دي او اعتراف یې کړی دی. د ښاغلی مشال په وینا که څه هم نیول شوی کس زیات مهم کس نه و، خو د ده په وینا کولی شول چې د ارګ په ماڼۍ کې د القاعده د نفوذ زمینه برابره کړي، سو ممکن به د په راتلونکي کې د دوی په وینا د ولسمشر ژوند ته هم ځینې خطرونه پېښ شوي وي. شیبر صاحب، په دې ارتباط باندې به د ښاغلي مشال خپلې څرګندونې واورو، بیا به ستاسو مسلې ته راشو.
اسامی محب الله احمدی د ډنډ پولیسوالۍ کې د کرز د کلي اوسېدونکی ده. فعلاً نهه میاشتې کې د اوسېدلو دا څنګه د جمهور محافظینو ته راغلی ده دې نظم نه یم خبر، ولې یو له محافظینو وو او د اداره امور په دروازې کې د وظیفه وه. نو معمولا دومره مهم سړی نه وو د محافظینو په ډله کې چې کوم قمندان وو یا مهم سړی وو، ولې بیا هم د جمهور محافظ وو دغه صلاحیت او حق درلودو چې د خپل کار په کولو سره د رئیس جمهور داخل ته تر هر ځای پولیسو غوړی لاړ شي. او دغه هم په خپل جرم اعتراف کړی دی او د ویلي دي چې زه د ډاکټر عبدالحمید او د ایمل لپاره زه جذب شوی یم او دوی زه دې ته آماده کړی وم چې دوی سره همکاري وکړم.
شیبر صاحب، مشال دا سرګندونه په داسې حال کې کړی دی چې ملي امنیت اداره لمخ کې نه هم د اندېښنه درلودله چې وسلوال مخالفین او تروریستي ځینې ډلې د دوی په وینا هڅه کوي چې په امنیتي ادارو کې نفوذ وکړي، او په ورته وخت کې کتونکو هم د اندېښنه څرګندوله که چېرته افغان دولت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو ممکن دا ګواښ یو ورځ داسې راشي چې د ارګ ماڼۍ پورې هم ورسیږي. او د ملي امنیت د نننۍ اعلان سره ښکاري چې وسلوالو هڅه کړې وه چې دوی د ارګ ماڼۍ پورې هم ځانونه ورسوي، اولته د خپل ځان د کسان وګماري. کوم مسلې ته تاسو اشاره وکړه، مشال هم په خپلو سرګندونو کې دې ټکي ته اشاره وکړه، کوم هغه شپږ کسان چې په ټوله کې نیول شوي دي چې یو کس د ولسمشر د ساتونکو له ډلې څخه او پنځه نور د کابل پوهنتون تقریبا استادانو محصلین وو چې د دوی په وینا د القاعده شبکې سره له هېواده بهر اړیکې درلودلې او دوی پلان درلود چې په کابل کې دننه ځینې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. کسان هم ځینو نمونو ته خپل ښاغلي مشال په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په هغه کې ډاکټر عبدالله حمید او همدارس د ایمل په نامه باندې چې بل خون کې د بل کسان دي نور کسانو د نمونه په بل
محمد بخشن غړم همدغه ډاکټر حمید او ایمل مشال توضیح کړ چې دوی څوک دي، د کوم ځای دی او په دې ډول
د دې پرتبات باندې تقریبا خلاص معلومات ډیر وړاندې کړل. ویل چې تقریبا دا د روشن فکر او د ډیر زیات تعلیمي یافته خلکو چې د هیواد بهر هم دوی زده کړې کړې وي، او دوی مثلا په کابل پوهنتون کې او په ځینو نور پوهنتونونو کې دوی دلته په خپلو دندو بوختو، په ورته وخت کې دوی د هیواد بهر له القاعده شبکې سره اړیکې پاللې وي. البته د دوی د خبرو اشاره دا وه چې په هیواد کې دننه دوی د لخوا د اړیکو د پاللو هڅه نه ده شوې، بلکې دوی له هیواد بهر د اړیکې پاللې وي او بالاخره په نهایت کې غوښتل چې خپل هغه تور روسی پلانونه چې په هغه کې د ولسمشر د ترور هڅه هم شامله وه په کابل ښار کې ترسره کړي.
یو بله موضوع چې ولسمشر د وژلو هڅه د کسانو کوله د ملي امنیت د ادارې د ویان په وینا، خو د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال دا ونه ویل چې دوی کله دغه پروګرام درلود.
په دې ارتباط باندې دا کار روان و، د مشال صاحب خبرو ته کړه شو دغه کس تقریبا د چارو د ادارې په دروازه کې تقریبا د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او په تقریبا جدي ګواښ نه و رامنځته کړی. البته دوی ویل کچته د اړیکې نور هم مخته تللې و، ممکن د ارګ په معنی کې د القاعده د نفوذ لپاره زمينه برابره کړې و چې د هغې نه وروسته بیا دا امکان موجود و چې د ولسمشر د ترور لپاره کومه دسیسه ولټول شي. خو ښاغلی مشال دا ډاډ څرګند کړ چې په خپل په ارګ ماڼۍ کې او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر ډېر زیات سخت دي او هلته هر څه په جدي توګه سره لیکيږي، او د دوی په وینا القاعده او وسلوال مخالفین نشي کولای په اسانه دغه سیمه ته نفوذ وکړي. خو دغه کس دی تقریبا یو بالقوه خطر وباله چې د داسې کسانو موجودیت کول شي تر یو حد پورې په ارګ ماڼۍ کې او په ځینو حساسو ادارو کې د وسلوال مخالفینو د نفوذ زمينه برابر کړي. بل شي برسه.
بله حمید محمد، مننه. و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ولسمشر کرزي د یو ساتونکو محب الله احمدی په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي چې دغو کسانو د ملي امنیت د ادارې د ویان لطفالله مشل په وینا هڅه کوله چې ولسمشر کرزی ووژني. د ولسمشر حامد کرزی د وژلو ظاهرا تر اوسه درې ځلې ناکامې هڅې شوي دي. وروستۍ ځلې د 2008 میلادي کال په اپریل میاشت کې وه چې وسلوالو ارګ ته نږدې د مجاهدینو د بري د کلیزې په مراسمو چې ولسمشر له نورو لوړ رتبه چارواکو سره په لوش کې ناست وو او د رسمي ګذشت د مراسمو ننداره یې کوله، د راکټونو او ټوپکو ډزې وکړې. د 2008 کال په اپریل کې طالبانو هڅه وکړه چې کرزی په غزنی کې چې قومي مشرانو ته یې وینا کوله ووژني. طالبانو پر غونډې 12 غونډې وویشتل چې ځینې یې د غونډې د ځای په 200 مترۍ کې ولګېدل. د 2004 میلادي کال د سپتمبر په 14 هم د حامد کرزی د وژلو ناکامه هڅه شوې وه. ګردېزه په لاره پر هغې الوتکې چې حامد کرزی پکې سپور و یو توغندی ولګېد فایر شو چې په هدف ونه لګېد. د امریکا چینوک ډوله الوتکه وه چې بیرته کابل ته وګرځېده. په کابل کې چارواکو هغه مهال وویل چې توغندی د الوتکې لخوا تیر شو. د 2002 کال د سپتمبر په 15 چې حامد کرزی نوی ولسمشر شوی و کندهار ته د سفر په مهال برید پرې وشو چې دی ترې روغ ووت. برید کوونکی پوځي یونیفارم اغوستی و چې د حامد کرزی د ساتونکو لخوا ځای پر ځای ووژل شو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان ولسمشر نن په هند کې له افغانستان سره د هند او پاکستان د اړیکو پر توازن خبرې وکړې. له پرون چې کله ولسمشر حامد کرزی د هند ورځنی سفر پیل کړ نو له ازادي راډیو څخه مو ګڼ داسې رپورټونه لرل چې دغه سفر به د کابل او اسلام آباد پورې اړیکو خورا ناوړه اغېز وښندي. په هند کې د ولسمشر کرزی د نننیو څرګندونو جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له هند سره د استراتیژیک تړون لاسلیک کول له پاکستان سره د افغانستان اړیکې نه زیانمنوي. ولسمشر کرزی په نوي ډیلی کې یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې دغه استراتیژیک تړون د هیڅ یو هیواد پر ضد نه دی، بلکې دغه شراکت یوازې افغانستان پیاوړی کوي. کرزی وویل کله چې له ما څخه د هند او پاکستان په اړه پوښتنه شوې زه وایم پاکستان غبرګونی ورور دی، هند یو ډیر ښه دوست دی. هغه تړون چې موږ پرون له خپل دوست سره لاسلیک کړ زموږ په ورور اغیز نه کوي، دا تړون افغانستان پیاوړی کوي. ولسمشر کرزی هند ته په دوه ورځني سفر کې پرون د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې د سوداګرۍ، امنیت او کلتوري برخو کې د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړې کیږي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان دغسې یو ستراتیژیک تړون له یو بهرني هیواد سره لاسلیک کوي. له متحده ایالاتو سره هم د ورته ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د کارپوهانو په وینا پاکستان چې په وروستیو کې اړیکې له افغانستان او متحده ایالاتو سره خرابې شوي، د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره په سیمه کې نور هم د انزوا خواته ځي. افغانستان او متحده ایالاتو په وروستیو کې په پاکستان کې د تورونو لړۍ تیزه کړې او د دې هیواد د استخباراتو ځواکمنه اداره ISI په افغانستان کې په مرګونو حملو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. افغان چارواکو د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین په وژلو کې هغه کړۍ په لاس لرلو تورنه کړې چې له ISI سره تړلې ده. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیر بهر مایک مولن په وروستیو کې وویل چې حقانی شبکه چې په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو اهدافو یې وروستی برید ترسره کړی، په واقعیت کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. پاکستان چې له هند سره زړه دښمنی لري په افغانستان کې د دې هیواد د نفوس پراخوالي ته د شک په سترګه ګوري. کارپوهان وایي دغه ستراتیژیک تړون به د پاکستان اندېښنې نورې هم زیاتې کړي، خو افغان ولسمشر یو ځل بیا پاکستان ته ډاډ ورکړ چې له هند سره د افغانستان ستراتیژیک تړون د پاکستان په ګټه هم دی. دغه تړون زموږ غرور پاکستان هم پیاوړی کوي، ځکه زموږ لپاره پولیس روزي، زموږ لپاره پوځ روزي، په زرګونو هغه افغان ځوانان روزي چې همدا اوس په هند کې اوسي. موږ ته د دې امکان راکوي چې په خپل هیواد کې خپل خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوو. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو تمرکز بل دی وروسته چې کله په 2014 میلادي کال کې له دې هېواد بهرني ځواکونه وزي پر پاکستان وي او له دې هېواد سره خبرې وشي. که څه هم کرزی وویل چې اسلام آباد په خوشنۍ سره تر اوسه په دغه پروسه کې لزړه همکاري نه ده کړې، خو هغه وویل موږ له طالبانو سره له دې وروسته تر هغو خبرې نه کوو چې د هغوی دقیق آدرس معلوم شوی نه وي. موږ له طالبانو سره خبرې ځکه نه کوو چې هغه پیغام رسوونکی چې د طالبانو په نوم راغلی و د طالبانو پیغام رسوونکی نه و. هغه یو ځان وژونکی و چې جمهور رئیس رباني وواژه. موږ تر هغو انتظار باسو چې طالبان آدرس پیدا کړي څو وکولی شو د هغو کسانو نومونه وپېژنو چې د مرکچیانو په توګه ورسره خبرې وکړو.
په هند کې مو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د نننیو څرګندونو رپورټ اوریده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون ملاتړ کوي. دغه تړون په پرون ولسمشر حامد کرزي د هند له سر ریاست منموهن سنگ سره لاسلیک کړ. د ستراتیژیکو همکاریو دا تړون په نوې ډیلی د سیشن بی پورس نوې ډیلی ته د ولسمشر کرزي د سفر په مهال لاسلیک شو. د هند او افغانستان ترمنځ دا سند په داسې حال کې لاسلیک شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځلې بیا ترنګلې شوې دي. که څه هم افغان کتونکي دا اټکل کوي چې دا تړون به پاکستان ته څه ګواښ نه وي، خو د ایساف په وینا دوی داسې ستونزه پکې نه ګوري. د دې مسلې نور تفصیل له کابل د حمید محمد په رپورټ کې.
د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د سیمایزو اړیکو د پراخولو په لور د افغان دولت یو مهم ګام بولي. که څه هم ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د هند او افغانستان ترمنځ دا تړون به د پاکستان منفي غبرګون له ځانه سره ولري، خو د ایساف ځواکونو په وینا دوی داسې څه نه احساسوي. د دغه ځواکونو یو وان جنرال جوکوبسن چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان باید د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخه کړي.
is a first step of how Afghanistan is going
to deway da padara lumre gam de cha Afghanistan pa sadawal sara pa sima ke wada ukri aw da dera khada che Afghanistan khpal ratun ke ta pa pam sara da sima aw gawand latolo zwa kunu sara khabar kawi aisaf pa de ka cha da khabar da dawam la par kum manfi she na gori kho ka da tororasanu faaliyatun tarash no do da Afghanistan da besabatai da Afghanano da washalo aw de khpal wa ka Afghanistan da mustaqil do da makhniwi la para har sa che pa waskilari tar sara kawi
country of Afghanistan
د ایساف ځواکونو وایان وویل چې دوی په افغانستان په حدودو کې دننه د دا ډول خوځښتونو د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه جدي هلې ځلې وکړي. د افغان حکومت او امریکا په وینا د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجوده وسلواله ډلې او په تیره بیا د حقانی شبکې په افغانستان کې دننه جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. د کابل او نوې ډلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو دا تړون په داسې حال کې شوی چې له وسلوالو د پاکستان د ملاتړ له کبله نه یوازې د کابل او اسلام آباد بلکې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم خرابې شوې. د ایساف ځواکونو وایي له اسلام آباد سره د کابل او واشنگټن د اړیکو ترنګلتیا د هغو ډیپلوماټیکو فشارونو یو برخه وبلله چې د ده په وینا په پاکستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره ضروري دي.
The unsatisfactory reaction to Haqqani inside
دوی په پاکستان کې د حقانی د شبکې او په عمومي ډول د وسلوالو د فعالیتونو په خلاف قانونه کون کې خبرګون د روسي ډیپلوماټیکو کړکشنو یو اساسي علت ده، او د دې ستونزې د هواري لپاره هم دا غوړه لار ده.
This is the only way to deal with it.
له اسلام آباد سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې دا ترنګل تیارو صلاح غیر منځ شو چې وس په کابل کې د امریکا سفارت تر حمله لاندې راغلو او د سولې د عالی شورا مشر په خپل کور کې ترور شو. دا چې د کابل او واشنگټن فشارونه به تر کومه اسلام آباد د وسلوالو په خلاف جدي مبارزې ته اړ کړی شي، د هغه څه دي چې وس په اړه سویل ګران بریخي.
ایساف د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون ملاتړ وکړ. پرون چې کله ولسمشر حامد کرزی هند ته ولاړ، بیا وویل شول چې ستراتیژیک تړون به لاسلیک کړي. نو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو وویل چې اسلام آباد به دا هڅې خوابدې کړي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له مشر خبریال او د اړوندو چارو له کارپوه مشتاق یوسفزي سره په همدې اړه مرکه کړې چې د حامد کرزي دا سفر به هند ته د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغېز ولري. مشتاق یوسفزي وویل
څومره چې د افغانستان او هندوستان منځ کې تعلق کېږي، نو دا به د پاکستان او افغانستان منځ کې تعلق ته څرګند نقصان نه شي. خو د بد قسمتۍ خبر دا ده چې دلته کې پاکستان کې دغه طبيع په خن نظر باندې شي کتلې، نو دا هندوستان چې کوم اثر رسوخت په افغانستان کې، نو دا وجه ده چې دلته کې خلک د شک په نظر ګورو چې دا پاکستانی کې بړي راکې چې یا چې کوم بلوچستان کې ګډوډې ده، نو دلته کې خلک دا وایي چې دا د هندوستان فوج باندې دي.
یوسف زیسب، څه فکر کوئ د دې سفر په جواب کې به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟
زما په خیال باندې په افغانستان کې خدای ته ډېر زیات خراب صورتحال دی، او تاسو ګورئ نو کابل چې هغه د هغه د حکومت دونه محفوظ ترين لاکا بیا تلکه دربانی سي فون دغه دونه غټ سړی او هغه بیا د امن راوستلو ټونو ټاس چې وو سمه ذمہواری او هغه ته ورشي وان چې هلته کې هغه وجل شو نو کنه ما په خپل باندې خبره ښکاره کیږي چې افغانستان خو ډېر زیات خورا مشکل صورتحال سره تیریږي او پاکستان کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دلته کې داسې پریشر ګروپس دي داسې میډیا والا دي داسې سیاسي پارټۍ دي چې هغې رزق په دې کې ده چې افغانستان کې حالت خراب وي هلته کې د ګډوډۍ وي او بیا خاص کر دا قسم ایشوز چې دا اوس څنګه تاسو وایئ چې کله چې دی هندوستان ته هلته کې هغه دوره کړې ده نو زه پرون داسې مونږ ګورو چې دلته کې د میډیا خلک سیاسي ګوندونه هغې د دورې نه ډېره غیر ضروري طور باندې هغې دل امپورټنس ورکړي دل اهمیت ورکړي او هغې دا شکونه ګڼو چې افغانستان چې دی نو هندوستان افغانستان کې په خپله خاوره باندې مضبوطي او د هغې سرمایي معاهدې کېږي زما دا خیال دی چې دومره په نیګیټیو دا شکونه په نیګیټیو سینس کې اغوستل پکار نه دي موږ نه پکار دي موږ افغانستان یو آزاد خود مختار مملکت وګڼو او هغې باندې دومره موږ ترسو چې زموږ ګاونډي ملک او پکار دا چې موږ د خاورې نه هلته کس نقصان نه شي او د هغې د خاورې نه موږ کس نقصان نه شي دا ګورې موږ د بل سره کومې زبانې نه اوسو او موږ بیا هم اوسو تاسو مو چې ګاونډي دا د الله تعالی ترکې مو کړی شي ویني ګاونډي ته بدلول شي نه بچا خرڅول شي نه هغه ځان لیږل شي دا چونکې دا ګاونډ دی دا به وي زما دا خیال دی چې په دې جنگ د ګړو باندې په دې خطراتو باندې موږ د چزلو نه شو ګټلې د چا زونه ګټونه په کار دا چې دا غږ د خلکو دا غږ د وګړو چې کوم مسلې دي دا غږ سره موږ تعاون وکړو هلته کې امن نه ولو
په پېښور کې د د نیوز ورځپاڼې سیمه ییز مشر مشتاق یوسفزی وویل له هند سره د افغانستان نږدې اړیکو ته ګڼ پاکستانیان د شک او ګمان په سترګه ګوري خو حقیقت دا دی چې پاکستان دې د افغانستان کورنی او بهرني سیاست ته درناوی وکړي
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلانو د مظاهرې په وخت د کابل جلال آباد لویه لاره د ترافیکو په مخ وتړله. دا لار نن د ورځې په 5:30 بجو پرانستل شوه. محصلانو وویل دا لاریونې د بهرنیو ځواکونو پر ضد کړی و چې د دوی لخوا څو تنه محصلین په بیلابیلو ځایونو کې بې ګناه د دوی په وینا نیول شوي دي. داود وفاله جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون ګڼو محصلینو د بهرنیو ځواکونو لخوا د محصلینو د نیونې پر ضد د چهارشنبې په ورځ مظاهره وکړه. دوی د سهار له 9 بجو تقریبا د ماښام تر 5 بجو د کابل جلال آباد لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړله. د پوهنتون محصلینو دا وخت شعارونه هم ورکړل. د ننګرهار پوهنتون د محصلینو په نمایندګۍ یو تن وویل مخکې هم څو ځایه محصلین نیول شوي خو د مظاهرې پیل د شریعتو پوهنځي د محصل د وروستۍ نیونې له امله دی.
نوم مې سردار ولی رحمتي د ننګرهار د اسلامي پوهنتون د محصلینو مشر. دغه مظاهره چې روانه ده نن د چهارشنبې په ورځ د هغه محصلینو د راغلاسولو په اړه ده چې په ترتیب سره یو نفر چې د خالص په فامیلو کې د دوشنبې په شپه د امریکایانو د هغې سره ورته چې کوم افغانان دي هغه سره په پیسو کې اوسېږي یا محاک والا توان دا غیر خانه د شپې 12 بجې چې دا غالک په خپل د واده شپه وازمنه د شریعت د پنځي دا اول کال ماسیل له اوازری او اسناد دلته مسره شته دی. هغه د امریکایانو د خانه وړې شوې ده. دا غیر درخواستول غوښتنه کوي. دویم ماسیل محمد اسماعیل نومیږي په خوګانو د اغم په دې تیر رخصتیو کې و مش مخ کې په خوګانو کې د نیول شوی د امریکایانو د خانه وز لغو سره په باګران کې باندې ده. دا هغه ورور چې دویم ماسیل ده د دویم کال شریعت دا غیر اخلاصول دریم هغه ماسیل چې په وردګو کې نیول شوی دی دا هغه هم موږ اخلاصول غواړو. دغه دریم ماسیلین څلورم نفر ماسیل چې عاشق الله په نامه باندې یادېږي او د عبدالستار زوی د لغمان ولایت دی هغه د دویم کال ماسیل په دغه رخصتې د نمخ کې چې کوم امتحان وو چې هغه اخرنی امتحان د کال د 1990 کال اخرنی په دغه کې د امریکایانو د خانه نیول شوی دی او هغه سره بندې دی. دغه څلورو بندیانو موږ اخلاصول غواړو.
بل پلو د جلال آباد ښار جنوب ته پلس کیلومتري کې د مولوي خالص یا نجم الجهاد د فاميلي اوسیدونکو هم د محصلینو په سیر د همدغه موضوع په اړه مظاهره وکړه او د کابل جلال آباد حلقوي سړک د څو ساعتونو په مخه وتاړه. د ننګرهار د ولایتي ادارې ویان د احمد زی عبدالزی وویل له محصلینو سره د جرګو مرکو په اثر لاره پرانستل شوه او د دوی لخوا د شوې ادعا په اړه به څېړنې وشي. دا وخت په زرګونو لوی او واړه موټر او د دغه موټرو سپرلۍ د لارې د پرانستو په تمه په ساعتونو ساعتونو دواړو خواو ته بندې پاتې وي. دغه راز د کابل جلال آباد لویه لار د سخت باران او ګلۍ په وجه د وریښمین تنګي او سروبي په سیمه کې هم تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ لومړنۍ خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده. په خیر راغلی زرغونه جانې.
مننه احمد جانم. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت خبر تلاش زمینه سازی برای ترور رئیس جمهور کرده توسط یکی از محافظینش دنبال میکنیم که این فرد دستگیر شده و هم ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری شش تن دیگه در کابل که با القاعده رابطه داشتن خبر داده. موضوعات دیگه خبری روز هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دولت افغانستان میگوید 6 نفر را امروز به ارتباط یک پلان نافرجام سوی قصد علیه رئیس جمهور کرزی دستگیر کرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز در دهلی جدید گفت سند مشارکت استراتژیکی را که با هند امضا کرد تهدید به پاکستان متوجه نمی سازد. رهبران سیاسی عراق میگویند اگر کدام توافقی صورت گیرد که عساکر آمریکایی بعد از پایان سال جاری برای آموزش قوای عراق در این کشور باقی بمانند، از پیگرد قانونی در عراق معاف نخواهند بود. آمریکا و کشورهای اروپایی امروز از روسیه و چین به خاطر رد کردن صدور یک فیصله نامه شورای امنیت درباره سوریه انتقاد کردند. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 6 نفر را امروز به ارتباط یک پلان نافرجام سوی قصد علیه رئیس جمهور کرزی دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر درباره این پلان و هویت بازداشت شدگان به صورت فوری به دست نیامده است. مقامات دولت افغانستان در حال از خونسا ساختن پلان سوی قصد علیه رئیس جمهور کرزی خبر میدهند که او مصروف بازدید هند است. این 6 نفر به دنبال سلسله قتل‌های زنجیره‌ای اخیر اشخاص پرنفوذ دولت بازداشت می‌شوند. دو هفته قبل برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان در منزلش در کابل از سوی یک مهاجم انتحاری ترور شد. دولت افغانستان میگوید که این مهاجم تبع پاکستان بود و این کشور همسایه در زمینه تحقیقات همکاری نمی‌کند، ولی اسلام آباد این اتهامات را رد می‌کند. احمد علی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی 3 ماه قبل توسط یکی از محافظانش در قندهار کشته شد و یک هفته بعد جان محمد خان یکی از مشاوران رئیس جمهور کشته شد. وزارت داخله افغانستان همچنین میگوید از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان چند عملیات نیروهای افغان و بین المللی طی 24 ساعت گذشته 5 تن از مخالفان مسلح کشته، بیش از 40 تن زخمی و 27 تن دیگر بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دهلی جدید گفت سند مشارکت استراتژیک را که با هند امضا کرد تهدید به پاکستان متوجه نمی سازد. رئیس جمهور افغانستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند این موافقتنامه را دیروز در موج از تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد امضا کردند. رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی امروز در دهلی جدید سعی نمود نگرانی‌های پاکستان رقیب عمده هند را در ارتباط این موافقتنامه دور نماید. این موافقتنامه برای تقویت افغانستان که برادر پاکستان است می باشد تا پلیس و اردوی ما را آموزش دهد. همچنان هزاران جوان افغان را که در حال حاضر برای کسب تحصیل در هند به سر می برند آموزش دهد و این توانایی را برای ما بدهد تا در کشور خود خدمات صحی را برای مردم ما عرضه نماییم. سفر رئیس جمهور کرزی به هند پس از آن صورت می گیرد که او پاکستان را به حمایت گروه های شورشی در جنوب آسیا متهم کرد. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند یک قماندان شبکه حقانی همراه با دو تن از همکارانش دیروز در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی موساخیل خست کشته شد. خبرنامه آیساف میگوید این قماندان که دلاور نام داشت یکی از همکاران نزدیک مالی خان مامای سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی بود. در خبرنامه آمده است که دلاور با شبکه القاعده و تحریک اسلامی ازبکستان نیز ارتباط داشت. مالی خان مامای سراج الدین حقانی هفته گذشته از سوی نیروهای بین المللی بازداشت شد. صدها محصل پوهنتون ننگرهار در اعتراض به بازداشت یک محصل این پوهنتون از سوی نیروهای بین المللی امروز در شهر جلال آباد مظاهره کردند. مظاهره کننده ها راه جلال آباد کابل را نیز بر روی ترافیک مسدود کرده بودند، ولی گزارش های اخیر گفت که این راه گشوده شده است. رهبران سیاسی عراق می گویند اگر کدام توافقی صورت گیرد که عساکر امریکایی بعد از پایان سال جاری برای آموزش قوای عراق در این کشور باقی بمانند، از پیگرد قانونی در عراق معاف خواهند بود. این مطلب در یک اعلامیه درج شده که بعد از ملاقات دیروز رهبران سیاسی عراق در بغداد به نشر رسید. رهبران شیعه سنی، شاخه های سیاسی کردها و رئیس جمهور جلال طلبانی در این گردهمایی سهم داشتند. اعلامیه می افزاید که رهبران عراق توافق نظر دارند تا اردوی این کشور در زودترین فرصت آموزش بیند و تجهیز شود، ولی نمی خواهند این خواهش امریکا را که به سربازان امریکایی در عراق معافیت داده شود قبول کنند. امریکا و کشورهای اروپایی امروز از روسیه و چین به خاطر رد کردن صدور یک فیصله نامه شورای امنیت درباره سوریه انتقاد کردند. این فیصله قرار بود سوریه را به خاطر اعمال سرکوبگرانه علیه تظاهرکنندگان به مجازات تهدید کند. آلمان و فرانسه با پرتغال و بریتانیا که متن این فیصله نامه را دیروز برای رأی‌گیری در شورای امنیت مطرح ساختند گفتند که این روز بسیار غمگینه برای مردم سوریه، سازمان ملل متحد و قانون جهانی می باشد. سوزان رای سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفت واشنگتن به خاطر سخت خشمگین است که شورای امنیت نتوانست یک فیصله را درباره بحران سوریه تصویب کند. او بحران جاری در سوریه را یک تخطی مبرم اخلاقی و تهدید روز افزون به صلح و امنیت منطقه خواند. امریکا سخت خشمگین است که شورای امنیت در صدور یک فیصله نامه درباره یک تخطی مبرم اخلاقی و تهدید روز افزون به صلح و امنیت منطقه مطلقا ناکاماند. چندین کشور عضو شورای امنیت مدت چندین هفته تلاش کردند تا این فیصله را که قرار بود در برابر بیرحمی رژیم بشار الاسد زندگی مردم بیگناه ملکی را حمایت کند تهیه کنند. امروز دو کشور عضو شورا صدور این فیصله نامه را که در آن حتی از تعزیرات نام گرفته نشده بود ناکام ساختند. روسیه گفت تهدید مجازات قابل پذیرش نیست و چین گفت که این فیصله یک فشار کورکورانه بر سوریه وارد می کند. وزیر دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور با کاهش جدی بودجه روبروست و نمیتواند کمبودیهای پیمان ناتو را مرفوع سازد. لیون پانیتا در سخنرانی امروز خود در بروسلز گفت در حالی که فشارهای اقتصادی مصارف دفاعی را متاثر میسازد، کشورهای ناتو باید برای برداشتن مسئولیت‌های امنیتی همکاری خود را افزایش دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تلاش‌های جاری برای احتوای بحران دین‌های منطقه چلش یورو امروز به بروسلز می‌رود. قرار است او با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در کمیسیون اروپایی در این مورد گفتگو کند. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که وزیران مالی 17 کشور اتحادیه اروپا که واحد نقدیشان یورو است، دیروز فیصله کمک‌های جدید با یونان را تأخیر کردند. و یک ساینسدان اسرائیلی به نام دانیل شختمان برنده جایزه نوبل امسال در بخش کیمیا اعلان شد. اکادمی شاهی علوم سویدن نام برده را به خاطر اکتشافاتی که درباره مواد شبیه بلوری نموده و تصور کیمیادانان درباره مواد جامد را تغییر داد برنده این جایزه دانسته است. پایان اخبار.
ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از محافظین رئیس جمهور کرزی به اتهام تلاش زمین سازی ترور رئیس جمهور افغانستان خبر داده است. رئیس جمهور کرزی بعد از آن که پیمان مشارکت های استراتژیک با هندوستان را امضا کرد به پاکستان اطمینان داده است که امضای این پیمان و تقویت روابط افغانستان هندوستان به هیچ وجه تهدید را برای پاکستان متوجه نخواهد ساخت. معاون ریاست امنیت ملی افغانستان با لحن شدید پاکستان را متهم به کندی در سهمگیری در تحقیقات درباره قتل برهان‌الدین ربانی نموده است. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از محافظین رئیس جمهور کرزی به اتهام تلاش زمینه سازی ترور رئیس جمهور افغانستان خبر داده. همکارم ستار فروغ امیحال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر این خبر داره. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
تشکر از شما زرغونه جان. قسمی که شما گفتین فردی که بازداشت شده نامش محیب الله است، به گفته مقامای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و از جمله محافظین رئیس جمهور کرزی می باشه. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران امروز در کابل گفت که این شخص با شبکه القاعده ارتباط دارد. هرچند آقای مشعل گفت که فرد گرفتار شده شخص مهم نیست، اما به گفته او می توانست که زمینه نفوذ القاعده را در داخل ارگ ریاست جمهوری مساعد بسازد. بخشی از حرفهای سخنگوی ریاست امنیت ملی را در همین ارتباط با هم می شنویم.
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ رئیس جمهور ایفای وظیفه می نموده، دزگیر شده توسط مسئول امنیت ملی و این گروه می خواستن به نحوی از انها دخول اجرا بکنن یا نفوذ بکنن در مقر ریاست جمهوری و یا در سفرهای ریاست جمهوری به ولایت و سوی قصد را انجام بتن علیه جان زعیم ملی و رهبر ما شما جلاد ما رئیس جمهور حامد کرزی.
ای در حال است که ریاست امنیت ملی افغانستان قبلا گفته بود که مخالفین مسلح و برخی از گروه های تروریستی تلاش میکنند که در ارگان های امنیتی افغانستان رخ ننمایند. آقای مشعل افزود که ای فرد در جمع یک گروه شش نفری بازداشت شده. سخنگوی ریاست امنیت ملی در مورد ای گروه دستگیر شده چنین معلومات داد.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی تا یک اقدام خاص شش تن از اعضای شبکه القاعده هر یک: اول دکتر ایمل حبیب، وظیفه استاد پوهنتون طبی کابل، دوم پرویز مشهور به عبدالعزیز، وظیفه محصل پوهنتون سلام، عبدالحمید مشعل فرزند عبدالستار، وظیفه محصل پوهنتون، چهارم رحمت الله رامین و محصل سال چهارم پوهنتون طبی کابل، پنجم محب الله احمدی فرزند احمد الله ولدیت عبدالرزاق باشنده اصلی قریه کرز ولسوالی دند ولایت قندهار، فعلا وظیفه گارد محافظ محترم رئیس جمهور در دروازه اداره امور. ششم عبدالبشیر فرزند عبدالواسع ولدیت غلام دستگیر باشنده اصلی قریه عربخیل بولغین ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا، فعلا کلوله پشته مربوط ناحیه چهارم شهر کابل.
خب از حدود یک سال به طرف کشتار مقام های بلندپایه دولتی افغانستان و بزرگان قومی در این کشور افزایش یافته. در تازه ترین مورد به تازگی برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در یک حمله انتحاری در خانهش در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل کشته شد.
همکار عزیز
اگر سوال داشته
باشید. بله ستار جان، شما آقای مشعل گفتن که محیب الله از ولسوالی کرز ولایت قندهار بود و هم شما در گزارش قبلی تان گفتین که گویا آقای مشعل گفته قاتل یا فرد را که در قتل احمد ولی کرزی هم دست داشت دستگیر کردن. آیا کدام ارتباط بین امی محیب الله که از کرز ولسوالی کرز ولایت قندهار است و فردی که در ارتباط با قتل احمد ولی کرزی دستگیر شده، کدام رابطه بین اینا موجود است؟
خب بله، قسمی که شما گفتین سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این نشست خبری گفت که فردی را هم دستگیر کردند که در قتل احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی دست داشت و احتمال قوی وجود دارد که همی فرد به نام محیب الله در او قضیه هم دست داشته باشه،
دخیل بوده باشه. یک دنیا تشکر همکار عزیز، کوشش میکنیم تازه ترین جزئیات این خبر عاجل و مهمه در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی از شما جویا شویم. شنونده عزیز، تلاش ها برای قتل رئیس جمهور افغانستان تا حال چند بار خونسا شده، آخرین بار در اپریل سال 2008. افراد مسلح در جریان مراسم جشن پیروزی مجاهدین در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حملات راکتی را انجام دادن. در سال 2007 هم طالبای مسلح تلاش کردند هنگامی که رئیس جمهور کرزی در غزنی با مشرای قومی صحبت می کرد آقای کرزی مورد حمله قرار بدن. در این حمله طالبا 12 راکت پرتاب کردند که چند راکت در 200 متری محلی که آقای کرزی در اونجا حضور داشت اصابت کرد. در سال 2004 هم تلاش قتل رئیس جمهور کرزی ناکام شد، البته هنگامی که آقای کرزی راهی گردیز بود بر تیاره حاملش راکت پرتاب شده بود. در سال 2002 هم هنگامی که آقای کرزی تازه رئیس جمهور افغانستان شده بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که از این حمله جان به سلامت برد. حمله کننده لباس نظامی به تن داشت و توسط محافظین آقای کرزی جای به جای کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند در جریان دیدار دیروزشان در دیلی جدید توافقنامه مشارکت های استراتژیک که با هم امضا کردند که سند روابط دو کشور در بخش همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی عمیق‌تر می سازد. رئیس جمهور کرزی بعد از اینکه این پیمان امضا کرد بر رقیب هندوستان، البته کشور همسایه پاکستان، اطمینان داد که گویا امضای چنین یک پیمان با هندوستان تهدید بر امنیت پاکستان و هم تهدید بر روابط افغانستان پاکستان نخواهد بود. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنوین.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید امضای سند مشارکت استراتژیک با هندوستان بر روابط افغانستان و پاکستان صدمه نخواهد زد. رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در دیلی جدید گفت این سند استراتژیک بر ضد هیچ کشور دیگری نمی باشد، بلکه صرفا برای نیرومند شدن افغانستان به امضا رسیده است. وقتی از من در رابطه با هندوستان و پاکستان سوال می شود، من می گویم که پاکستان یک برادر دوگانگی ما می باشد و هندوستان یک دوست خوب ماست. موافقتی را که ما دیروز با کشور دوست خود امضا نمودیم بر کشور برادر ما اثر نخواهد داشت. این موافقت تنها و تنها افغانستان را نیرومند می سازد. رئیس جمهور کرزی در جریان سفر دو روزه‌اش به هندوستان روز گذشته با صدر اعظم هند منموهن سینگ موافقت همکاری استراتژیک را به امضا رساند که روابط میان دو کشور را در بخش‌های تجارت، امنیت و فرهنگ بیش از پیش تقویت خواهد بخشید. این اولین بار است که افغانستان با یک کشور بیرونی چنین موافقتی را امضا می‌کند. در مورد موافقت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا هم مذاکرات ادامه دارد. به عقیده کارشناسان، پاکستان که روابطش در این اواخر با افغانستان و ایالات متحده آمریکا تیره شده است، با امضای چنین موافقت در بین کشورهای منطقه بیش از پیش منزوی می‌شود. افغانستان و ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر پاکستان را بیش از پیش به حمایت از علاقات تندرو متهم نموده و اداره استخبارات نظامی یا ISI را در افغانستان به دست داشتن به حملات مرگبار متهم کرده است. مقامات افغانستان سازمان ISI را به حمایت از آن گروه متهم کرده است که در قتل رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی دست داشته است. لوی درسیس قوای مسلح ایالات متحده آمریکا امیرالبحر مایک مولن هم چند قبل گفت که شبکه اقانی در حمله بر سفارت آمریکا در کابل و اهداف دیگر دست داشته است و این شبکه تروریستی در واقع همچو بخشی از اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI عمل می نماید. کشور پاکستان که از دیر زمان با هندوستان در رقابت قرار دارد، از افزایش نفوذ هند در افغانستان به نظر شک نگریسته و کارشناسان میگویند که امضای موافقت شراکت استراتژیک بین افغانستان و هندوستان نگرانی های پاکستان را بیشتر خواهد ساخت. اما رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر به پاکستان اطمینان داد که موافقت نامه استراتژیک بین افغانستان و هندوستان به نفع پاکستان هم می باشد. این موافقت نامه کشور برادر ما پاکستان را هم تقویت می نماید، زیرا هندوستان پلیس افغان را آموزش می دهد، اردوی ملی افغان را تربیت می نماید، این چنین هزاران جوان افغان امین اکنون در هندوستان مشغول تحصیلند. این همه با ما امکان می دهد که به مردم خود در افغانستان خدمات صحی ارزه نماییم. رئیس جمهور افغانستان تاکید ورزید که بعد از سال 2014 میلادی که قوای خارجی از افغانستان خارج می شوند، تمرکز تلاش های صلح در افغانستان بر پاکستان خواهد بود و با این کشور مذاکرات صورت خواهد گرفت. حامد کرزی گفت متاسفانه اسلام آباد تا کنون در این پروسه همکاری صمیمانه ننموده است، اما افزود که افغانستان تا وقتی که آدرس دقیق طالبان مشخص نگردد با این گروه مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور کرزی افزود ما با این دلیل با طالبان صحبت نمی کنیم که آن پیام رسانه که از طرف طالبان آمده بود پیام رسان طالبان نبود، او یک شخص انتهایی بود که رئیس جمهور سابق ربانی را به قتل رساند. ما تا وقتی که طالبان صاحب آدرس مشخص نگردد انتظار میکشیم تا بتوانیم نامهای آنهایی را بشناسیم که همچون مذاکره کننده معرفی میشوند و ما با آنها صحبت خواهیم کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات محلی ولایت پکتیکا میگن که در اکثر مناطق ولایت ناامنی ها افزایش یافته. معاون شورای ولایتی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که در اکثر ولسوالی های پکتیکا مخالفین نفوذ کردند و نیروهای امنیتی صرف در ولسوالی ها و قماندانی های امنیه حضور دارند. اما مسئولین امنیتی ولایت پکتیکا اظهارات رد می کنند و گفتند که تمام راه های مواصلاتی این ولایت باز است و تنها در بعضی راه ها به خاطر ماین های جاسوسی شده مشکلات وجود دارد. جزئیات موضوع را از سحر لیوال مشنوید.
شورای ولایتی پکتیکا در رابطه با افزایش مشکلات امنیتی و تحرکات مخالفان مسلح در بیشتر مناطق این ولایت ابراز نگرانی کرده است. عبدالغنی پکتین معاون شورای ولایتی پکتیکا به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت راه‌های اکثر ولسوالی‌های این ولایت به خاطر نفوذ طالبان مسلح مسدود است و به همین دلیل کارمندان دولتی نمی‌توانند که در صورت ضرورت به این مناطق رفت و آمد کنند. با گفته آقای پکتین، پکتیکا با پاکستان سرحد مشترک و طولانی داشته و طالبان مسلح به آسانی می توانند به هر منطقه این ولایت رفت و آمد نموده و فعالیت های ضد دولتی را انجام دهند.
دین ولسوالی لکه وازی خواه تروی ورممی
راه های برخی از ولسوالی ها مثل وازی خواه تروی و ورممی چهار سال می شود که مزدودند. هیچ یک از طرفداران دولت نمی توانند که رفت و آمد کنند. بسیاری از ولسوالی ها سقوط کرده اند. راه ارگون که مرکز را با هشت ولسوالی دیگر وصل می کند بسته است. در صورتی که نیروهای بین المللی حضور نداشته باشند هیچ کس رفت و آمد کرده نمی تواند. اکثر مناطق در این ولایت تحت تاثیر طالبان است. مشکلات امنیتی در پکتیکا نهایت زیاد است.
معاون شورای ولایتی پکتیکا علاوه کرد که همین نامنی ها سبب شده است که آنها نتوانند به خاطر آگاهی از مشکلات موکلینشان از ولسوالی های این ولایت بازدید کنند. با گفته او نامنی ها در پکتیکا همچنان باعث گردیده است که کارهای بازسازی بسیار بکندی پیش برود. اما مقام های امنیتی ولایت پکتیکا حرفهای را مبنی بر بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت به اساس می خوانند. جنرال دولت خان زدران قماندان امنیه ولایت پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که حتی راه یک منطقه و ولسوالی در پکتیکا به خاطر مشکلات امنیتی مسدود نگردیده است.
یک رای گوشتی که اونجا ماین است، دیگر رای ما خبری غلط است، این را خلاص است، پکتیکا امنیت است، اونجا امنیتی زواکون است، یک جای است، یکی امنیت.
وی افزود که امنیت پروژه های بازسازی در مرکز و ولسوالی های پکتیکا به وسیله نیروهای امنیتی تامین شده است. قماندان امنیه ولایت پکتیکا می گوید که پلیس محلی نیز در مناطق مختلف این ولایت سرگرم تامین امنیت است. مسئولان شورای ولایتی پکتیکا در حالی از ازدیاد نامنی ها در این ولایت شکایت می کنند که چندی قبل نیز نگرانی های به خاطر کشته شدن بزرگان قومی در پکتیکا موجود بود.
در حالی که نامنی ها در نقاط مختلف کشور ادامه داره و مقامات ولایت پکتیکا از نفوذ طالبا در اکثر ولسوالی های ای ولایت ابراز نگرانی کردن، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان با لحن شدید پاکستان متهم به کندید سهمگیری در تحقیقات درباره قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان کرده. جزئیات موضوع را از همکارم مقیم نایب مشنوید.
دکتر زیا سخنگوی کمیسیون تحقیقات برای قتل برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه در کابل گفت که اگر پاکستان در قضیه قتل کمک نکند، افغانستان برای تحقیقات در این موضوع از سازمان ملل متحد تقاضای کمک خواهد کرد. اما پاکستان دست داشتن در این قتل را انکار کرده و گفت که این کشور در رابطه با این موضوع کمک و همکاری می نماید. تهمینه جنجوا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش از کابل همکاری کشورش را در تحقیقات در مورد قتل پروفسور برهان الدین ربانی وعده داد. وی گفت پاکستان به این تعهد خود پابرجاست. قاتل برهان الدین ربانی با این ادعا که پیامی را از شورای طالبان با خود دارد داخل خانه برهان الدین ربانی شده و هنگام مصافحه با او مواد انفجاری را که در دستارش جابجا نموده بود انفجار داد. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند. سخنگوی کمیسیون بررسی قتل برهان الدین ربانی که روز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این مرد که مواد منفجره را در دستار خود پنهان کرده بود با طالبان ارتباط داشت. دکتر زیا همچنان گفت که کمیسیون اتهامات دست داشتن پاکستان را در این قضیه بر اساس اعترافات امیدالله آخونزاده که به طرح ریزی این قتل مظنون میباشد موجه میداند. حمیدالله آخونزاده تبعی افغانستان 18 ساعت پس از حادثه گرفتار شده است. دکتر زیا معاون اداره امنیت و سخنگوی کمیسیون تحقیقات برای قتل برهان الدین ربانی در ادامه صحبتش گفت چرا ما حکومت پاکستان را متهم به دست داشتن در این حادثه می نماییم؟ زیرا انفجار مواد در داخل دستار این مرد نظریه چند تن رهبر طالبان نیست و آلات انفجاری جابجا شده مغلق و پیشرفته بودند. دکتر زیا گفت حکومت پاکستان روز سه‌شنبه پیامی را از طریق سفارت این کشور در کابل فرستاده و در آن معلومات داده است که نمیتواند در این مورد با حکومت افغانستان کمک کند.
در اثر سیلاب ها در ولایات پروان و کاپیسا بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند و مردم محل خواهان رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب ها شدند. جزئیات موضوع را از احمد حنایش مشنوید.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های شدید که در ولایات پروان و کاپیسا رخ داده است، نمایندگان مردم در این ولایت میگویند آسیب دیدگان دچار مشکلات شدید بوده و با مشکلات آنها رسیدگی صورت نگرفته است. با گفته منابع مسئول، در ولایات پروان و کاپیسا تلفات و خسارات بیشتر به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و ولسوالی‌های حصه اول و دوم کوهستان ولایت کاپیسا وارد آمده است. ضیاءالرحمن سعید خیلی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی شمار زیادی از افراد آسیب دیده از سیلاب ها را نجات دادند و اما در این حادثه 2 کشته و 12 تن دیگر زخمی به جا مانده است.
فضای بارانی که در ولایت پروان رخ داد یک شب بسیار طوفانی و شدید باران در اینجا رخ داد که بستر از امو سیلاب جاری شد که در ناحیه 11 شهر پروان شدت مردم آسیب دید. تمام نیروهای پلیس 35 موتر و یک سلسله مشکلاتی که ملت ما داشتن در اونجا چراغای رنجر هم چهار طرف لایتای شکاری رنجر روشن کردیم. بسیار یک شب تاریک بود. در آن نقطه که مردم از اون طرف فرار میکرد ما به همون طرف ما موتورای پشت سر در اختیار مردم میدادیم که تا به نقطه امتر مردم انتقال بوده تا دو نفر جسد یک از هموطنان ما بود همونجا بود و او را فورا به شفاخانه انتقال دادیم. 12 نفر از هموطنان ما که به این اثر سیلاب زخمی شده بودند و اونا را هم به شفاخانه انتقال دادیم.
با این حال شماری از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا میگویند برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان سیلاب ها از سوی دولت و نهادهای کمک رسانی توجه لازم صورت نگرفته است. محمد حسین رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد میگوید
خسارهایی که به مردم رسیده بسیار بیشتر و زیادتر است. ما از دولت توقع داریم که هر چه عادلتر در این باره تصمیم بگیره که برای مردم کمک اولویت برسانه، خانه های مردم برن در زیر خاک و آب قرار داره و زیادتر خانه ها از بین رفته در حالت فروریختر است. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر صدای ما را به گوش مسئولین دولت رسانیده و دولت تا در این باره توجه خاص را بکنند.
با گفته مسئولین و برخی از نمایندگان مردم، صدها خانواده در ولایات پروان و کاپیسا به اثر سرازیر شدن این سیلاب‌های شدید منازلشان را ترک کرده و خانه‌هایشان منهدم شده که آنها در بی سرپناهی به سر می‌برند و اگر در زمینه حل مشکلات آنی آنها توجه لازم صورت نگیرد، خطر سرما و خطرات دیگر مانند مشکلات صحی آنها را بیشتر با تهدید روبرو خواهد کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش بود از سیلاب‌های ولایات پروان و کاپیسا. شنونده عزیز، تازه‌ترین موضوع خبری روزی است که ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از محافظین رئیس جمهور کرزی به اتهام تلاش زمین‌سازی ترور رئیس جمهور افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل است. یک دنیا تشکر که بر رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.